په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي ویلي وازی درې سره په د موسکو په غونډه کې ګډون کوي.
اسلامي امارات د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي.
د موسکو د فارمات یو ګډونوال د افغانستان د مسلې مهم لوبغاړي د امریکا متحدو ایالتونو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه کړې.
امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې د طالبانو سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستی وکړي.
پر دې او دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو لوبغاړو لپاره څومره مهمه ده د سیاسي چارو د یو تحلیلګر نظر مو اخیستی. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډیر ځلې مخکې د افغانستان په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون کړی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له خپلې دندې استعفا وکړه. په یو تحلیلي راپور کې مو دا مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغه د کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړې.
د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مه هیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیده خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. د مهمو خبرونو سرچکی، د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه کومک کوي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه دی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. پوره خبرونه. د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي له هرې کورنۍ سره یوه نمره ځمکه مرسته کوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړیو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی نن په خپل ټویټر په کانټیننټل هوټل کې د دې لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي دي. خوستی ویلی ښاغلی حقانی په دغو کسانو لس زره افغانۍ او جامې وویشلې او د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه یې وکړه. طالبان په تېره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کېږي. حقانی شبکې ډیر کله د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی د امریکا متحده ایالاتونو د تور لیست کې دی او د هغه په اړه باندې د هر ډول معلومات شریکولو په رابطه باندې 15 میلیونه ډالر انعام هم ټاکل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت لخوا په نننیو خبرو شو عکسونو کې د سراج الدین حقانی په مخ باندې ټاپه لګول شوې دي او نخکاری. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام انفی په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري. خو تر هغې غونډې مخکې نن هاشوي بحثونه هم کېږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کېږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې. خو بېګاه د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دیونې ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته تل پراخ او منظم اجنډا او غوښتنو سره ورزي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support Afghan people and ensure a safe passage.
موږ په کابل کې د اقل حضور لرو چې افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندې تک زمينه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو معنی نه لري. ښاغلی بورل دا هم وویل چې په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې په دې هم بحث شوی چې څرنګه افغان ولس ته د اروپایي ټولنې د 1 میلیارد ډالر مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بورل په وینا د طالبانو د حکومت 100 وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجل اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لک تر لګ نه هیوادونو او څلور مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی. دا خبر د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقوقو مرستیالې دربار په حواله بیګا په راپور کې راغلی. دربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودري چې طالبان له خزینه او استازو سره هم لیدنې نه ردوي نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د غوی لیدنو ته ورستوي. بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې په خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر ښځینهو کارکوونکو د کار ممانعت د بېلګې په توګه راوړي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره د یو شرعي چاپېریال په رامنځته کولو بوخت دي. د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرسبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. یوازې تېر 24 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان په روسیه کې په کورونا اخته شوي او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد لنیټه سره برابر ده. حضرت محمد سبا اند 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږي چې نړۍ د جهل اوج سره رسیدلې و. حضرت محمد چې د وړوکوالي نه په نیکو او خو او صافو مشهور په 30 کلنۍ کې په پیغمبرۍ مبعوث شو او د عمر تر پای خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم 30 کاله عمر وکړ او خپل امت ته د خو او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي وادونو کې د حضرت محمد د زوکړې په مناسبت مراسم او د قران ختمونه نیول کیږي او د افغانستان په شمول بیا په ژوندو کې عمومي رخصتي هم وي.
خبرنامه ملازدی رو واوریدل کوم غوختی وی دا او نور خبرونه بیا هم ول ولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو دا ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې یو واضح پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوملړې ترتیب کړی او د دې غونډې د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره به پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا پیل شي، خو نن هم مشورتي غونډې پیل شوې. په سبنې غونډه کې باید طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډیلی هم ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د روان وضعیت په اړه د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په کچه غونډې جوړې کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوملړ لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې او نړۍ 11 هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه درې سره دی غونډه کې ګډون کوي.
اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کې بل دا چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوي هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي او ډاډ به ترلاسه شي او موږ د پکیج سره جو سیالته باندې وادونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایلې ولې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمه ییز اجماع جوړېدل دي. روسیه وایي په نورو موضوعاتو د بحث تر څنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسیې د کانفرنس ته امریکا، چین، هندوستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیان او د سیمې هیوادونه وربللي، خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړی خو له ګډون یې پکې ډډه کړې. بلخوا ایران هم پتیله چې روان میاشتې پورسوي کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګوندیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د وی ورځ لپاره جوړیږي او منځپانګي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
تاسو ته دومره ویلی شم چې د دې غونډې کاري لایحه د تهران د هغه کنفرانس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی و. شپږ هیوادونه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولی شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او تر پای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10مه او 11مه د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. وخت سره طالبانو له رسېدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او روسیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره څه نه دي ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په لیکو کې چې چینایي او یغور وسلوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او تر خوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانې د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 13مه خبریالانو ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د موسکو غونډه د طالبانو او د سیمې د هیوادونو لپاره څومره مهمه ده؟ آیا دا غونډه به په نړیواله سطح په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دریځ له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي؟ د موسکو په غونډه کې د افغانستان د مسلې یو مهم لوبغاړي د امریکا متحدو ایالتونو له ګډون څخه ډډه کړې. آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې د متحدو ایالتونو لپاره افغانستان نور دومره اهمیت نه لري چې پخوا یې درلود؟ او آیا د افغانستان مسله نور د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هوار یې کړي؟ پر دغو موضوعاتو مې مخکې د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي نظر واخیست. په پیل کې ښاغلی اعظمي په دې اړه چې د موسکو غونډه د ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده وایي.
روسیې غونډه زه فکر کوم د دوو طرفونو لپاره ډېر زیات مهمه ده. یو خپله روسیا ده او دا مرکزی آسیایي هیوادونه او چین چون چې دا هیوادونه ډېر زیات داعش ده پراخ حضور څخه په افغانستان کې او د دې زیاتېدونکو حملو څخه په افغانستان کې بیره لري. او پوتین په آخري ځل کې ویلي وو چې د سوریې او عراق څخه د داعش جنګل افغانستان په لور روان دی او دا کېدلی سي یو تهدید وي اسیایي مرکزي او روسیې خپله ده. زه فکر کوم اول بحث خپله د روسیې دي چې به طالبان څخه غوښتنه کوي چې داعش پرې نورځي چې په افغانستان کې په یو لوی تهدید روسیې او د دې دوستانو پاسیم کې بدل سي. دا تر ټولو یو د روسیې د پاره فکر کوم مهمه ده. دوم باس دا دی چې طالبان روسیا په هیڅ ډول یو همکار په بین المللي سطح کې ګوري، مګر دا همکاري زه فکر کوم فرق لري په دې معنی چې طالبان پسته دي نه چې نظام واقع په لاس کې اخیستی دي. کابل د سکوت نو روسیه زه فکر کوم پخوانی امکانان لکه ایران او یا هم روسیا تر یو اندازې شاید فکر بدل سي. دوی ته دا فکر پیدا سي چې طالب زموږ همکار وي، زموږ همکار نه مې منظور روسیه به فکر کوي چې طالب باید زموږ سره همکاري کوي او یا به د امریکا همکار پاتې کېدای شي. نو زه فکر کوم دا بله مسله مهمه ده. نو د روسیې همکاري بیرته د طالبانو سره به فکر کوم داسې ډېر واضح معلومه نه ده لکه پخوا چې معلومه وه، چون چې روسیه شاید دا شک وکړي چې طالبانو سره وخت رسېدلو کې امریکا کومک کړی او شاید کېدلی شي چې طالب تر روسیه و امریکا ته لا وفاداری. مګر د کابل د سکوت نه وروسته د طالبانو لومړی سفر دی چې مسکو ته کوي. نو مسکو غواړي چې نو په افغانستان کې دخیل پاتې شي او کریډیټ واخلي چې دا دیزه په ټولو مسایلو کې آګایم او د طالبانو سره شاړې کې لرم. د طالبانو بل غوښتنه تابند دا وي چې نړیوال مشروعیت او د تور لیست څخه د طالبانو مشرانو نوم ایستلو او دین علاوه هغه پیسې چې امریکا بند کړی دی کنګل سی دی هغه لاس
دغه غوښتنه چې طالبان لري چې تاسو یادونه وکړه دا څومره د موسکو لپاره د منلو وړ دی او آیا موسکو به هڅه وکړي چې د طالبانو یو شمېر دا غوښتنې ومنل شي؟
زه فکر کوم روسیه به په دومره شدت سره په دغه درو مواردو کې طالبانو په غوښتنو کې همکاري ونه کړي چې تر څو د طالبانو د روسیې اړیکې واضح شوي نه وي روسیه زه فکر نه کوم صحیح دی. د دې ظرفیت لري په ملل متحد کې یو قوي حضور روسیه لري او د امنیت شورا د 5 هیوادونو څخه یو دی، مګر فکر نه کوم چې روسیه دې دومره ژر اقدام وکړي چې طالبانو په غوښتنه باندې دی په نړیواله سطحه د طالبانو په نحو باندې کمپاین وکړي او بیا دې خواستونه ورته برآورده کړي. زه فکر کوم دا به لږ وختي.
اعظمی صاحب، د موسکو د فارمات مهم غړي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دې غونډه کې ګډون نه کوي. آیا د متحده ایالاتونو لپاره افغانستان نور هغه اهمیت چې پخوا یې ورته لاره نه لري؟ آیا د افغانستان مسله د سیمې قدرتونو ته پرېږدي چې هواره کړي؟
زه فکر کوم امریکا د طالبانو سره غواړي چې یو نوی مستقلانه برخورد وکړي او بالخصوص هغه وادونه چې ناټو په دغه کې دي په قطار کې دي غواړي د هغوی د طریقه او یو نوی د دوهې د فورمټ څخه امریکا د طالبانو سره یا بیخي مستقیم د طالبانو سره خپل روابطو ته ادامه ورکړي. د روسیې د طریقه زه فکر کوم یو څوک چې ډېر طرفدار دي چې د روسیې او طالبانو د افغانستان په مسله کې ګډ کار وکړي هغه خلیزادو چې نور نسته، نو زه فکر کوم د خلیزاد په تک سره د روسیې د امریکا مشترک همکاري د افغانستان په مسله کې او په مشترک کنفرانسونو کې ګډون زه فکر کوم دا به کمیږي او امریکا پر دې باندې ډېر فکر کوي چې د طالبانو سره مستقیم یو رابطه او هغه قوي رابطه ساتلی شي. یعنی اتدار پورونه و چې د سی آی ای مشر کابل تللی ولته طالبان مشران سره د دې په دوه کې تازه دي ناس سره کړی و. نو زما فکر دا دی چې امریکا ډیره راحت نه ده چې د روسیې د طریقې طالبان سره خپل مشترک اړیکې یا مشترک ناستي وکړي. نو زه فکر کوم دغه یو دلیل کېدلی شي.
دا چې د موسکو غونډه د طالبانو او د نورو ګډونوالو لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د سیاسي چارو د تحلیلګر حکمت اعظمي څرګندونه واورېدې. د افغانستان په مسله کې ښکیل مهم لوبغاړي چې ډېر ځلې مخکې دا ډول غونډو په تېره بیا د موسکو په غونډو کې ګډون کړی و، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له خپلې دندې استعفا وکړه. وروسته په یوه تحلیل راپور کې مدام مسله چې افغانان په افغانستان کې د هغې کاري ماموریت په اړه څه نظرونه لري څېړلې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته په افغانستان کې د هغې د انکاري ماموریت په اړه بیلابیل غبرګونونه راپارېدلي. سیاسون شنونکي او عام افغانان هغه د امریکا د ملي ګټو په ترلاسه کولو کې بریالی خو د افغانستان په وړاندې پړګڼي. د ښاغلي خلیلزاد کاري ماموریت په متحدو ایالاتونو کې هم له نیوکو سره مخامخ و. په ځانګړي توګه په دې وروستیو کې د امریکا په کانګرس کې ډېر ځلې دا بحثونه مطرح شول چې ګوندې هغه له طالبانو سره په شوي هوکړه کې ځینې مسایل پټ ساتلي وو. نور به په دې راپور کې واورو.
افغان الاصله امریکایي زلمی خلیلزاد د امریکا او افغانستان په سیاست کې نږدې 30 کلنه مخینه لري. په اتیایي ملسیزه کې هغه مهال چې روسي پر افغانستان يرغل وکړ، دی جګړې کې د امریکا ښکیلتیا او له مجاهدینو سره د متحده ایالاتو د اړیکو په پیاوړي کېدو کې د زلمی خلیلزاد رول جوتو. لبن کانفرنس بیا تر ننه هغه په یو ډول نه یو ډول د افغانستان او امریکا په اړیکو او سیاست کې ښکیل پاتې شوه. د زلمی خلیلزاد ورستۍ دنده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه په 2013 میلادي کال کې پیل شو. هغه مهال چې د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداري وغوښتل د افغانستان جګړه د خبرو لاره ختم او له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړي. له طالبانو سره د هغه مذاکرات اوګوت لانجمن او کلکلا مانیجن خو پایله لرونکي وو. د د دوی ترمنځ د اتلس میاشتو په اوږدو کې د یولس پړاو خبرو اترو وروسته بلاخره خلیلزاد وتوانید د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه په دوحه کې لاسلیک کړي. په لومړیو کې دا د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یو اغیزمن ګام ګڼل کېده، ځکه پر بنسټ یې امریکایي عسکر له افغانستانه وتل، خو یو نظام او جوړ شوي بنسټونه یې تر شا پرېښودل، خو هغه څه چې پلان شوي وو ونه شول. زلمی خلیلزاد په خپل استفالیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته لیکلي هغه څه چې په وروستیو کې غوښتل وکړي ونه شول. هغه زیاته کړې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ سیاسي ترتیب هغه ډول چې پلان شوی و جوړ نه شو. د ښاغلي خلیلزاد اشاره په سوله ییز ډول د واک لیږد ته ده چې باید د افغانستان نظام بدلون نه وای کړی او نه هم تیری لاسته راوړنې له منځه تللې وای. د زلمی خلیلزاد د لانجمن او له ستونزو ډک کاري ماموریت په اړه هم غبرګونونه په دوه کټګوریو ویشلې دي. لومړی د امریکا ګټو ته ژمن او بریالی مامور، خو دویم د افغانستان د روان بې برخلیک وضعیت یو مهم لوبغاړی او یو مسؤول. شفیق همدم چې کلونه کېږي د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ښکیل دی، د زلمی خلیلزاد ماموریت حساس، درون او له ستونزو او ننګونو ډک یادوي.
هیڅ یو سیاستوالو نه توانېدی چې د افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونه وباسي، خو ښاغلي خلیلزاد د طالبان سره په توافق ته وتوانېدی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانانو له اړخه سړی د دوی ماموریت ته وګوري، نو دوی د تاریخ پر اوږدو کې تر ټولو ناکام ماموریت د افغانانو دپاره لره، ځکه چې د دوی د ماموریت له امله د افغانستان حکومت ورنګید.
شنون کې عبدالباری عارف هم د افغانستان پر وړاندې د زلمی خلیلزاد مسؤلیت تر پښتنې لاندې ګڼي، خو زیاتوي هغه تل د امریکا ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
چې هغه څه چې امریکا غوښتل هغه خلیلزاد ترسره کړل، د دند نور د امریکا په وړاندې پای ته ورسېدل.
د امریکا د کورنی سیاست د بهرنۍ تګلارې په برخه کې هم د خلیلزاد کړنې تر پښتنې لاندې وي، خو ملاتړي هم لرل. د دوه له هوکړې وروسته هغه په زلونو د امریکا کانګرس او د استازو جرګې ته وغوښتل شو څو د هغه څه پاړه چې له طالبانو سره لاسلیک شوي وضاحت ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو او ځینو پخوانیو ډیپلوماټانو په زلونو زلمی خلیلزاد تورن کړ چې ګنې یو شمیر هغه مسایل پټ ساتلي چې له طالبانو سره یې پرې لاسلیک کړي. د بیلګې په ډول هغه د روان کال په مئی میاشت کې کانګرس ور وغوښت او له امریکا سره د شوي هوکړې پاړه یې ترې سختې پوښتنې وکړې. دا خبره د افغانستان د مخکینی حکومت مشرانو هم کړی او ډیر کله یې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه تر پښتنې لاندې راوستي چې ګنې د افغانستان په ګټه نه ده. خو خلیلزاد تل خپل ماموریت او طالبانو سره له شوې هوکړې ملاتړ کړي. و مو غوښتل د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال د سولې مرکچی پلاوی لغړو سره هم د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو د دې پلاوی یو تخنیکی غړی عبدالبصیر عظیمی چې د ملي مصالحې عالی شورا پخوانی کارکونکی هم دی، د خلیلزاد د ماموریت په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی: خلیلزاد ډیر هڅه وکړه چې دواړه لوري قانع کړي څو د یو ګډ سیاسي راتلونکي په اړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وي هوکړه وکړي. د زیاتوي خلیلزاد په خپل ماموریت کې بریالی او خو طالبانو ته د ولایتونو تسلیمول او له افغانستانه د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی وتل د دې لامل شول چې د طالبانو نظامی څانګه یعنی حقانی شبکه پر ټول وطن حاکمه شي او د دوی ملکی برخه چې ملا برادری مشري کوي او نړیوال ټولنې هم ترې ملاتړ کوو په شاتګ وکړي. خو جمهور رئیس غنی له افغانستانه وتل د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره بللی او طالبانو هم خپل منځي اختلافات تل رد کړي دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مرکچی پلاوی غړي محمد نعیم د زلمی خلیلزاد ماموریت د هغه سیاست پایله بولی چې امریکا د افغانستان لپاره پلان کړی وو.
کوم مذاکرات چې د افغانستان اسلامي امارات او د امریکای د متحده ایالاتو مابین ترسره شول، د پخت کې هغه نظامونو د پالیسیو پر وړاندې کې وو. داس نه وو چې دا چا کوم شخصي پالیسي و یا د چا شخصي نظر وو.
خو وروسته او تر ټولو مهم باس د زلمی خلیلزاد د ماموریت په اړه د عامو افغانانو دریض دی، هغه څه چې تر ډیره د هغه په اړه منفي کریډیټ لري. عام افغانان وای په لومړیو کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد خبرې اترې پټې وي چې پایله یې د یو نظام سقوط. عائشه او روح الله تلاش وای
تر نن ورځې پورې نو د افغانستان اوسیدونکي په یو نه تصمیم ډول باندې خپل ژوند په مخ باندې وړي او حتی په دې هم نه پوهیږي چې ساعت وروسته به د دوی په ژوند کې کوم تغییرات راځي.
نن چې مونږ دغه بدبختۍ ګورو، نن چې مونږ له دغه ستونزو سره مخامخ یو، دا ټول د خلیزات د ضعیف مدیریت له وجې وو. مونږ په دغه پروسه کې خپل ټول لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې.
او یا کلن زلمه خلیلزاد په افغانستان کې زیږیدلی او په کابل کې لوی شوی دی. هغه وایي د خپل پیچلي ماموریت په اړه به خپل نظریات راتلونکو ورځو کې خلکو سره شریک کړي. خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاکل کېدو وړاندې په افغانستان او عراق کې د متحده ایالاتو سفیر هم پاتې شوی دی.
د په افغانستان کې د ښاغلي خلیلزاد د کاري ماموریت په اړه مو تحلیلي راپور واورید. ښاغلي خلیلزاد شل کاله مخکې د بون په کنفرانس کې چې د پخواني حکومت اساس کېښودل شو هم مهم رول لوبولی. ښاغلي خلیلزاد تیره ورځ خپل استعفا اعلان کړه.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هلمند جګړې یو هیر شوی قربانی د خپل لندو سترګو درملنه غواړي. دا شل کلن ځوان د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا راکی او دست کو زین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. شلکلن احسان الله د هلمند په غریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیښې شاوخوا نه کال تیریږي، خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستې، د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل خو مرمۍ رالی ومشت د سر پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت. په دغه ورځ موږ داس دا مرته وتلو په دغه زه خوښ سو.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي سوی او اوس د خپلې بېوزلې کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمې د لوش ما غوښتې چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ، چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست په خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوش چې یو شی د دغه دوه منځ څخه راڅخه جوړ شوی وه، خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنه مثال زه غواړو چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسه و خپل ځان. اوس هم د استعدا شي دغه لروې په دغه راکړې الله پاک حافظه راکړې دی راته.
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي دغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډېر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامله چې ده دا بیخی خورکی ده خلک چیلی که اماک و سرکی چی ده ماجد تروانی مثال کشنه یم ده لاشتی نیست یا ماجد تی پوری رسی ده خواه برطا یسو که گو خورای ولی کنی ده خپل میدم ده اچکار که یه یا مانا زن را رسی ده کورو کرد ده تاو داست از ده جماعت ده کزا که جماعت ده چیزه منگر او سوالای ته ده ارکان دیتی لشون منکاری و سروش که اماک و سرو که.
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیری شل کلنې جګړې مایوب کړي او دا مهال له وراوښتې جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسد الله یم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د دشت سیمې څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ دغه کاله کې دغه پنبه چې ده د دغه معلومات راته وکړي وروره، دا اوس کمځګي ته ځي څنګه ځي نر خودي منګري چې دا اوس په افریقا د هلمند کې چې د بوس په افریقا او پالسته او دغه اوس وساله نن فعاله ده. ایا دلته ځي کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکوونکو سلامونه.
دانش ما د تکسا ولایت د تګاب د سوالۍ نه لکه څنګه چې تاسو به تر پوهیږئ د تکسا ولایت د تګاب د سوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نوي په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدید متوجه دي. د انارو حاصلاتو په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده، او د بلې خوانه یو ډول مرض ده په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي. چې د هر څه باغداران ډېر زیات اندېښمن کړي دي، خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي. په کاغذ کې هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي، هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سره لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هلته په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي، ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سره روان کړی. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. صفی الله ستانی زی اوروي.
د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې د انتحاري بریدګرو چې دوی استشهادیان بولي هرې کورنۍ ته یوه نمره ځمکه ورکوي. دا ژمنه پرون د یادو کسانو د کورنیو له غړو سره د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په یوه غونډه کې کړې ده. طالبان په تیره بیا حقانی شبکه په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې تیر لږ تر لږه 15 کاله د لویو بریدونو په ځانګړې توګه انتحاري بریدونو مسؤلین بلل کیږي. موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو له پلاوي سره وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه هم لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. په دې بحث کې دا هم یاد شوي چې د اروپایي ټولنې یو میلیارد ډالر مرسته څنګه د افغانانو په لاس مستقیم ورسول شي. د بشری حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لکترلګ نه هو هیوادونو او څلور مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلېګلی. او نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لنیټه سره برابر ده.
او مخله دې چې د خزر لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ته وار ورسې. پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال شلوریز جام په لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې خپل لوبه د سویلي افریقا لوبډلې ته وبایلله. د دې تمریناتي لوبې پچا د سویلي افریقا لوبډلې وګټله او لومړی د افغانستان پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه چې افغان لوبډلې ته د 146 منډو هدف کېښود، خو افغان لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدلو سره 104 منډې جوړې کړې. افغانستان به خپله دویمه تمریناتي سیالۍ سبا د ویسټ انډیز سره وکړي. د غازی امان الله خان د 500 لوبو په لړ کې د عامو لوبډلې دویمه بریا او د بند امیر دویمه ماته. د غازی امان الله خان جام د 15 سیالۍ په چامو لوبډلې وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. بند امیر لوبډلې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 9 اورونو کې 103 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. د بند امیر لوبډلې لخوا د 109 منډو هدف که څه هم ډېر سخت نه و، خو د عامو د پیل توپ وهونکو ډېر ژر خپلې وکټې له لاسه ورکړې او تر ډېره د بند امیر توپ اچونکو پر لوبه کنټرول درلود. خو د لوبې په 24 ور کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره عامو لوبډلې ځان هدف ته ورساوه او بند امیر ته یې ماته ورکړه. سبا به د غازی امان الله خان جام د روانو سیالیو په لړ کې سپین غر له مسینک سره لوبه وکړي. ټاکل شوی چې نن د اروپا د اتلانو په لیګ کې ځینې مهمې لوبې وشي. دا لوبې چې نن شپه کېږي